امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د غټو خبرونو سرخط واوري.
په قندهار کې د ناټو په یو نظامی کاروان مرګانه برید شوې. د ایران او عراق په تبا کون کې زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 300 نه واوخت، او د ترکی او روسي جمهور رئیسان په سوچي کې غونډه کوي.
د ډیورند کرخې د اخوانه د کونړ په زنو ولسوالیو بیا توغندي لګیدلې دي.
د افغانستان پر خاوره باندې یو سلسله راته د مختلفو لو ثقيله سلام مرمۍ ثابت کړې دي.
د بلوڅو قومي مشرانو د نړیوال ټولنې نغښتې دي چې د پاکستان د حکومت د ظلمونو مخه ونیسي.
سلویز در بلوچان ورک دیر او در سی پتی نشته در رنا پا ورز در آیسای خلق رازی خلقو لکون باسی
او در عراق و ایران پا پولا در زلزله پا حکلا مفصل رپورت لرو. خوتر هر سمخ که سید سلیمان شا در دی ساعت خبرون آوائی.
نن د دوشنبه په ورځ په قندهار کې د نړیوالو قواو پر یو نظامی کاروان باندې مرګانه برید وشو. دغه پیښه د ډنډ پولیسوالۍ کې وشوه. عمومي لاره تړل شوې وه او عسکر څوک نه پرېښودل چې د پیښې ځای ته ورشي. د پولیسو یو عام دوهم څارن متی الله هلال امریکا غږ ته وویل
د افغانستان پر خاوره باندې یو سلسله راته د مختلفو لو ثقيله سلام مرمۍ ثابت کړې دي، چې په دې کې اوان غرنۍ توپ صد صحرا یا دورمنزل توپونه او میزایل شامل دي.
دا د کونړ د امنیت قومندان غغو چې د پاکستان د خوانه د هغه ولایت په سرحدي ولسوالۍ باندې توغندۍ وو د اورېدو په باب معلومات ورکول. د ناټو قواو په قندهار کې د نظامی کاروان باندې د حملې په باب تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د ډیورند د کرخینا اخوا د کونړ ولایت پر څو سرحدي ولسوالیو د توپونو ګولې لګیدلې دي. ولایتي چارواکو امریکا غږ ته ویل چې تر اوسه یو سل څلور اتیا مرمۍ لګیدلې دي او یو تن پکې زخمي شوی دی. د کونړ د امنیت قومندان امریکا غږ ته ویل چې مخکې هم د پاکستان لخوا د سرکانو ولسوالۍ مرورې او دانګام په شمول په سرحدي ولسوالۍ باندې مرګې لګیدلې وو چې یو شمېر خلک کډې کول تب کې اړ شوي وو. افغانستان او پاکستان دواړه په ټوله نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې سکال پکې د ماشومانو د پولیو یا فلج د وژونکي ناروغۍ پیښې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وای که څه هم چې کچه اوس کمه شوې ده، دواړه هیوادونه باید په ګډه سره کار وکړي. د اسلام آباد نه به د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د رپورټ غټي کې اشق الله رحیمزوی تاسو ته ولولي.
سره له دې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د واکسینو د لګولو په کار کوونکو څو واره مرګانی حمله وشولې او په سرحدي علاقو کې روان جنگ دی، خو د 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو د واکسین د چاڅکو ورکولو پروسه روانه ده. یو شمیر اسلامي ډلې مخنیسی او له همدې عمله د افغانستان او پاکستان په ځینو لورو پرتو علاقو کې د ناروغي په بشپړ توګه لمنځه نه ده تللې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف نن د دوشنبه پر ورځ رپورت ورکړی چې په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 او په پاکستان کې 15 نوې پیښې ثبت شوې دي. پاکستاني چارواکو په 2014 کال کې د پولیو د ناروغۍ د 300 پیښو په اړه رپورت ورکړی و، خو اوس یې شمېر ډېر کم شوی دی او په افغانستان کې بیا یوازې 80 پیښې ثبت شوې وي. په کابل کې د یونیسف استازي کمال شاه ومنله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تشنج او سیاسي شخړې هم د پولیو ضد مبارزې باندې ناوړه اغیزه کوي او د لا زیاتې هماهنګۍ ضرورت لیدل کېږي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي کور نیلسن زمرمن وایي چې تیر هفته په بروسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په حق له پریکړو نه راضي دی. هغه ویل چې ناتو یو ځل بیا له افغانستان سره په خپلو مشروطو ژمنو تاکید کړی. هغه د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې د قطر او عربي اماراتو شاملېدل مهم وګڼل، خو زیاته کړه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دواړه هیوادونه به څه ډول رول ولري. د یک شنبه په شپه د عراق او ایران په سرحدي سیمو کې د یوې وژونکې زلزلې له امله چې قوت یې 1.3 ښودل شوی، له 400 نه زیات کسان وژل شوي او 2500 کسان زخمیان دي. د ایران دولتي مطبوعاتو نن د دوشنبه په ورځ وویل چې 338 کسان په تباه کوونکې زلزله کې وژل شوي. په زلزله کې د کرمانشاه ولایت د سرپولي زحاب سرحدي ښارګوټی چې د زاګروس د غرونو په لمنه کې پروت دی زخ زیات خراب شوی دی. چارواکو ویل چې زلزله په داسې حال کې وشوه چې خلک ویده کېدل او مابادي ټکانونه خلک را بیدار کړل. تر اوسه پورې 100 محسوس شوي دي. د امریکا د جیولوجیکي څېړنې مرکز ویل چې د زلزلې د ثقل مرکز د عراقي کردستان د حلبجال ښارګوټي نه 14 کیلومتره لرې واقع و. په داسې حال کې چې د روسیې او ترکیې ترمنځ په اړیکو کې درزونه لیدل کېږي، د دواړو هیوادونو جمهور رسان رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین یې د رغولو او د خپلو اختلافاتو د ختمولو په خاطر نن د دوشنبه په ورځ د روسیې د تورې بحیرې په تفریحي ښار سوچي کې غونډه کوي. په انقره کې د 21مې پېړۍ د مؤسسې په نوم یو کارپو هلدون سلمار ترک امریکا غږ ته ویل چې د ظاهري خندا او لاسونو ورکولو باوجود اردوغان او پوتین دواړه یو په بل ډېر باور نه کوي. د دواړو ترمنځ بدګماني موجود ده. پوتین اردوغان ته د یو داسې شخص په سترګه ګوري چې په خبره یقین کول ګران دي، او اردوغان په سوریه کې د روسیې د اوږدې مودې پلانونو په اړه شک لري او فکر کوي چې روسیا د سوریې د کوردی یاغیانو سره په پټه مرسته کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په روان هفته کې د آسیا پاسفیک هیوادونو ته د خپل سفر په ارتباط د یوې مهمې بیانې د ورکولو ژمنه کړې. په دې سفر کې د چین، جاپان، جنوبي کوریا، ویتنام او فلیپین له مشرانو سره د ټرمپ د مذاکراتو په ایجنډا کې د شمالي کوریا اټومي پروګرام او دوه اړخیزې سوداګرۍ پراخول شامل وو. په داسې حال کې چې ټرمپ د آسیایي مشرانو سره په خبرو بوختو، د امریکا د سمندري قواو الوتکوړونکو دریو جنگي کشتیو په لویدیځ پاسفیک کې د جاپان او جنوبي کوریا د پوځونو سره سمندري تمرینات سرته ورسول. د لبنان مستعفی صدر اعظم سعد حریری ډاډ ورکړی چې ژر به بیرته له سعودي عربستان نه خپل هیواد ته راستون شي. فکر کېده چې سعودي چارواکو هغه مجبور کړی چې استعفا ورکړي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف وایي چې ځینې هوایي میدانونه او بندرونه چې څو ورځې مخکې تړلي وو د بشري مرستو د رسولو په خاطر بیرته خلاص کړي دي. سعودي عربستان او انډیوالانو یو هفته مخکې د حوثیان لخوا پر ریاض باندې د توغندي د ناکامي حمله وروسته د یمن ځمکنۍ هوایي او سمندري لارې وتړلې. د جنوبي کوریا پوځ وایي چې د شمالي کوریا یو عسکر هغه وخت ولګېد او زخمي شو چې خپل ملګري پرې ډزې وکړي. هغه غوښتل چې وتښتي او جنوبي کوریا ته ځان ورسوي. د تیرو څو کلونو په موده کې له شمالي کوریا نه په غلچکي ډول په زرګونو کسان جنوبي کوریا ته تښتېدلي دي. او د حضرت عیسی علیه السلام ته منسوب شوی یو پینټینګ یا په لاس رسم شوی تصویر چې څو پېړۍ پخوا مشهور ایټالوي رسام لیناردو دا ویشي سرکا رسم کړی او په نیویارک کې په $500,000 لیلام شوی دی. دا د دې ساعت خبرونه.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د رای ورکولو کوم 2800 مرکزونه تصویب شوي دي او د نورو مرکزونو د تصویب کار هم روان دي. د دې خبر تفصیل لږ وروسته راځي. د کونړ د ولایت په 100 ولسوالیو کې د دیورند کرخې د اخوانه نن بیا توغندي لګېدلې. ذبیح الله غازی د جلال آباد نه رپورټ راکړی.
د کونړ په 4 ولسوالیو د ډیورن کرخې لا په لو پاکستانی غاړې نه د توغندو اشتل بیا ځلی پیل شوی او د چارواکو وینا ده چې ل پرون راهیسې لږ تر لږه 104 مرمۍ د دانګام، شیګل، سلطان او اسمار ولسوالیو په غرنو منطقو لګېدلې دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت وای په اشتل شو مرمو کې ایوې پر وکاله لګېدلې چې یو سړی زخمی کړی دی.
د افغانستان پر خاوره باندې یو سل سلور اتیا د مختلف لو سقله سلام مرمۍ ثابت کړی دی چې په دې کې اوان غرنۍ توپې صد صحرا یا دور منزل توپونه او میزایل شامل دي.
نوموړی وایي د غبریدونو مالی زیانونه اړولي خو دقیق معلومات لا نه دي شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي له تېرې شپې را په دې خوایي د کورونو څنګونو ته مرمۍ لګي او ولسي خلک مجبوره شوي چې خپلې کړې وتړي. د دانګام ولسوالۍ د سره کمر دوه اوسیدونکي
یو کس زخمی کله چې شدید زخمی دی دروړل نو چې کونړ په شپخانه کې راغسته او کنګرات به وړي او دا غي نه چې کم دی لر سر کمر مسکاجی کرے چې دای بي سي درا کې کونو لاندې نیول نه دی دا ټول شپم پیرا کې کونو ورې دی تقریبا او یو پوری ما وشمار لو پورته می دی نه دي شمارلی
په نه هدا دی د افغانستان شروي د لسنی م پورې سر کمر چاونه چینګه او دا غنه روس دي کم دی په دولسنی بیا شروع یا ان تر یو نیمې په منګه سر مکتب کې ګیر بلو دا خو هغه مکتب چې کوم ور لا کې داس کوم ما شومان او سازان ټول یو ګنټه ما سره وبد
دوی وايي پاکستانی پوځیانو په صفری کرخه کې تازه خوځښتونه هم شروع کړي او په دې لوکی دی ویلوړی چوکی د لاندې کولو نیت کړي
دی فاته بل سر دی چې په خبر ته اختیاري چې دا په سندړه سر باندې شهرت لري او پاکستان په اوس غواړي چې اته په اخو ته چې کوم دی نو چې په نوښت نه اخو ته خلک یې نه ولې دي هغه ته ویل چې دا زه مونږ نیسو دی را مونږ راځو او دا ته سر دی دا پاتې اوس دی تم راځي قاسم د کولینا چې کوم دی لګرالر غړتل او دا دیلم کې دی شیراش
دا بریدونه ورسته لاغې پیلېږي چې 13 ورځ په پلازمینه کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ډیورن کرخه په تړاو افغان سیډونکو حقوق پوهانو دغه کرخه د منلو وړونه بلله او ویل دا کوم سند نشته چې وخه د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد پیژندل شي. بل پلو د پاکستان حکومت د ډیورن کرخه په اوګدو کې د اغزن سیمه او کټارو لګولو لړۍ متوند ساتلې. د کونړ والی وحید الله کلیمزی له امریکا غک سره په مرکه کې ویلي چې هغه غاړي حکومت د کونړ ناړی ولسوالۍ کې د اغزن سیم د لګولو په نیت ځینې تعمیراتي مواد لیږدولې دي.
د کونړ د ولایت په ناړی ولسوالۍ کې هم نمود اطلاعات په اساس چې په صفري نقطه کې کوم پاکستانی تاڼې چې موجود دي د سیمه خاردار او یا داسې وسایل او اسباب چې هغه د دې جال یا د دې سیم خاردار د پاره استعمالی در اورل شوې دي.
هغه زیاتی چې کړه پاکستان حکومت د غلط د اغزن سیم یا کټارو د لګولو کار شروع کینو سیمایي ولسی خلک په مخالفت دریږي. زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په 14 ولایتونو کې د رای ورکولو کوم 2900 مرکزونه ارزیابي شوي او تصویب شوي دي او د پاتې نورو مرکزونو د تصویبولو کار روان دی. ممتاز بهیر رپورت را لګولې ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې د رای ورکولو 2946 مرکزونه تصویب کړي چې له دغو مرکزونو څخه به د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې کار واخیستل شي. د دغه کمیسون مرستیالې وسیمې بادغیسی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د 13 نورو ولایتونو د رای ورکولو د مرکزونو د تصویب پر سر هم په چټکۍ کار روان دی او په نږدې ورځو کې به د تصویب چارې بشپړې شي. د اغلې بادغیسی پر وینا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون تر دې مهاله د رای ورکولو 95% مرکزونه ارزولي دي.
منظور از 95%
هغه ویل 95% څخه موخه دا ده چې له مختلفو سیمو څخه شاوخوا 95% مواد کمیسون ته رسیدلي دي او دا چې تحلیل او ارزونه سره ډول تر سره کیږي او کمیسون د افغانستان 100% سیمې تاییدوي دا لا تر اوسه په بشپړ ډول مشخص شوی نه دي. په ورستۍ غونډه کې به مشخص
شي.
د ټاکنو د کمیسون مرستیالې زیاته کړه چې د رای ورکولو د مرکزونو د ارزولو لپاره 213 ناامن ولسوالیو ته د کمیسون کارکونکي نه دی ورغلي او په دغه ولسوالیو کې به هغه مهال د مرکزونو ارزونه وشي چې پکې امنیتي وضعیت ښه شي. اغلی بادغیسی ټینګار وکړ چې په شفافه توګه د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره د تیاریو د نیولو چارې په جدي ډول پر مخ ځي او دغه ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. له ټاکنو څخه د ساري او شمیر بنسټونه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د رای ورکولو د مرکزونو د ارزونې پر ځای د رای ورکونکو د لیست جوړولو ته لومړیتوب ورکړی وای. د فیفا په نوم له ټاکنو څخه د سار د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل کاش چې کمیسون د رای ورکولو د مرکزونو او د ځایونو د ارزولو د لومړیتوب پر ځای زیاته پاملرنه د رای ورکونکو د نوملړ جوړولو ته کړې وای.
موږ په داسې حال کې چې معلومه نه وي چې په کوم شمیر د رای ورکولو پر شرایطو برابر کسان په کوم سیمو کې لرو، دې ته لومړی توپ نه ورکو او زو لومړی ځای او سیمه یې معلوموو.
د ټاکنو د کمیسیون د چارواکو پر وینا، ل 2015 کال وروسته د رای ورکولو د مرکزونو په اړه ارزونه نه ده شوې او د دغو مرکزونو ارزونه چې د ټاکنو د کمیسیون په لومړی توبونو کې ځای لري، په ترڅ کې به هغه مرکزونه چې د خلکو په شخصي کورونو کې وو، د دولت عامه ملکیتونو ته لکه ښوونځیو، مدرسو، جماعتونو، تکیخانو او کلینیکونو ته ولېږدول شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 1399 لمریز کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ رادیو خبریالې لیمه نیازی د کابل نه رپورټ را لېږلی دی. وایي چې د بلوسو قومي مشرانو ویلي دي چې د ډیورن کرخه په رسمیت نه پیژني او د نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د بلوسانو سره د پاکستان د حکومت د ظلمونو مخه ونیسي.
نن په کابل کې د بلوڅو د شهیدانو ورځ ولمانځل شو. په دغه غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان بلوڅانو ګډون کړی و، بلوڅ قوم د آزاد او خپلواک بلوچستان غوښتنه وکړه. بلوڅ مشرانو په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له نړیوال سازمان څخه وغوښتل چې پر بلوڅانو باندې د پاکستان حکومت د روانو ظلمونو مخه ونیسي. د افغانستان د بلوڅانو د شورا مشر عبدالستار پردلی وویل
او دا اوس په دغه نږدې وختونو کې تقریبا له 3000 زیات بلوچان شهیدان شوي. تر اوسه تقریبا نږدې 3000 بلوچان ورک دي او درسې پته نشته. د رڼا په ورځ د آیسای خلک راځي، خلکو له کور نه باسي، له دفتر نه باسي او څوک نه پوهېږي چیرته دي.
دغو بلوس مشرانو زیاته کړه دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه هیڅکله په رسمیت نه پیژني او که بلوس میشتې سیمې خپلواکه شي، د افغانستان او بلوچستان ترمنځ به کومه پوله وجود ونه لري. بلخوا یو شمېر افغان پوهان هم په بلوس قوم غږ کوي چې د خپل خپلواکۍ او آزاد بلوچستان لپاره سره یو ځای شي. د علومو اکاډمۍ مشاور او د سرحداتو او قبایلو پخوانی وزیر سلیمان لایق ویل
واقعیت امر ایس که بلوچا فعلا
اوس مهال د بلوچستانو اکثریت د آزادۍ غوښتون کړي. یو څه باید هیر نکړو چې افغانستان هم په دې برخه کې پاملرنه نه ده کړې.
دوی دغه راز وایي بلوچستان له افغان حکومت څخه زیاتې تمې لري، خو په افغانستان کې دننه هم بلوچستان ته د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. د قومونو او سرحداتو وزارت وایي بلوچستان هغه مهال آزادي او خپلواکۍ ته رسیدلی شي چې پاکستان او افغانستان کې سوله او امنیت منځ ته راشي. بلوس مشران وایي په افغانستان، پاکستان او ایران کې دیش تر 30 میلیونه بلوچستان اوسیږي چې یوازې 4 میلیونه په افغانستان کې میشتي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل مه هېروئ.
د ایران او عراق په سرحد کې زوروره زلزله شوې ده. د مړو او زخمیانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. تر اوسه رپورټونه وایي چې د 350 تنو نه زیات تلفات پیښ شوي دي. زلزله 8.3 درجې وه. په دې هکله د آشنا تلویزیون رپورټ لرو.
د لومړۍ زلزلې نه وروسته ځمکې څو نور زورور ټکانونه وخوړل. خلک مجبور سول په سړه هوا او تور شپه کې له کورنو راووتل. د زلزلې مرکز په عراق کې و، خو ډېر تلفات یې په ایران کې اړولی دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې شاوخوا 2500 کسان ژوبل سوي دي او تر اوسه د څه باندې 350 کسانو د مړینې خبر ورکړ سوی دی. تر ټولو ډېر د ایران د کرمانشاه ولایت تخریب سوی دی. چارواکو د درې ورځو ماتم اعلان کړی.
هوا ډیره سړه ده، خو خلک ویریږي او خپلو کورونو ته نه ځي. ډیر ډارونکی حالت و. ما فکر کاوه چې پښې مې په هوا کې او بیا به هیڅکله ځمکې ته ونه رسیږم.
د ایران او عراق په سرحدي ښارګوټو کې برېښنا او د تلیفون خدمات قطع سوي دي، چې له امله د مرستو او ژغورنې عملیات هم ستونزمن دي.
په پیل کې مونږ پوه نه شولو چې زلزله ده. دوه درې ځلې مو کور وښورېدو او زموږ د الماریو او دیوالونو شیان لاندې راوغورځېدل او بیا مو برېښنا هم پرې شوه.
ایران تر دې وړاندې هم سختو زلزلو لړزولی و. په 2003 کال کې د هغه هیواد په جنوب کې د بام په ښار کې 6000 کسان په زلزله کې وژل شوي وو، او په 2012 کال کې د شرقي آذربایجان په ولایت کې 300 کسان وژل شوي وو.
برام بیرون بعد
کله چې زلزله وشوازه په خپل ځای کې پراته وم، ځامن مې په بل خونه کې تلویزیون ته ناست ول او په منډه ماته راغلل چې موري موري زلزله ده.
د امریکا د جیولوژي ځمکې پیژندنې اداره وایي چې د زلزلې پټۍ 1500 کیلومتره اوږده وه او د عراق او ایران په سرحدي ولایتونو کې تیره شوې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو خبرونه د واشنگتن د استدیو نه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ترامپ د فلیپین په پایتخت مانیلا کې ویلي دي چې امریکا ته د سندو سره سم دستي به د شمالي کوریا او د آسیایي هیوادونو سره د امریکا د تجارت په حق له خبري وکړي. جمهور رئیس ترامپ نن د دوشنبه په ورځ ختیځ آسیا ته د 12 ورځنی سفر په اخر ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودي په ګډون آسیایي غونډه ته د راغلو زنو آسیایي هیوادونو د مشرانو سره کتلي دي، په بیلابیلو مسلو یې ورسره خبرې کړې دي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
جمهور رئیس ترامپ نن د آسیان د سرمشریزې غونډې د پیلیدو نه مخکې د شمالي کوریا د توغندیو د آزموینو پر مسلې د دغه غونډې په څنډه کې د جاپان او استرالیا صدر اعظمانو سره په لیدنه کې خبرې وکړې. هغه همدارنګ وویل چې د سوداګرۍ په اړه خبرو کې پرمختګ شوی.
موږ د خپلو تجارتي شریکانو سره لوی ګامونه پورته کړي دي، تر هغه هم لوی چې تاسو خبر یاست چې په چین کې په بیلابیلو شرکتونو کې زموږ د سرمایه‌دارانو پانګه اچونه له 250 میلیارد نه 300 میلیارد ته لوړه شوې ده، او له دې نه به هم لوړه سي. موږ د هر یو سره د تجارت کسر لرو، خو دا کسر به ژر ختم سي.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه چې د شمالي کوریا په وړاندې د امریکا د ولسمشر سره یووالی ښودلی ویل مهمه ده چې د درې اړخیزې همکارۍ په ترڅ کې سیمې ته سوله او ثبات راوستل شي.
شمالي کوریا یوه ډېره ضروري مسله ده. جاپان، متحده ایالات او استرالیا ګډ بنیادي ارزښتونه او ستراتیژیکي ګټې لري. زه هیله لرم چې د شمالي کوریا په اړه نننۍ بحث سیمې ته د سولې زمینه مساعده کړي.
په دې ملاقات کې د استرالیا صدر اعظم وویل چې د سیمې سوله او ثبات د میلیاردونو خلکو د هوساینې ضمانت کوي او دا یقین ته به دوام ورکړو.
موږ له ډېرې نږدې ګډ کار کوو. موږ ګډ ارزښتونه لرو او شمالي کوریا باندې په ګډه نظر ساتو چې دا یقیني کړو چې شمالي کوریا په سیمه کې د ګواښونو نه لاس واخلي.
جمهور رئیس ترامپ نن د فلیپین په مرکز مانیلا کې د هغه هیواد د جمهور رئیس رودریګو دوترته سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو اړیکې وستایلې او ویل چې تیره شپه د فلیپین جمهور رئیس مانیلا ته ورغلي میلمنو ته پرتمینه ماښامنۍ جوړه کړې وه.
And I want to thank you for this special خود تیر شپې د میلمه پالنینه ډیر مننه کوم. شاندار ننداره و، ډیر با استعداد او ډیر عالی خلک یاست.
د سپینې ماڼۍ وایند سره کبي ویل چې د جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس دوترته ترمنځ خبري په دایش، مخدره موادو او تجارت باندې متمرکز وي او د بشري حقوقو سرغړونه ډیر په مختصر ډول یاد شوې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سالنګ په لوی لاره د بغلان د ولایت د خنجان په ولسوالۍ کې یو روغتون جوړ شوی دی چې 40 بسترې لري، کېدای شي چې د سیمې خلک ورنه استفاده وکړي. ګل رحیم نیازمن راپور شا کړی دی.
د سالنګ پر لوی لار د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې 40 بستریز روغتون جوړیږي. په دغه روغتون کې به د سیمې د خلکو له درملنې پرته د هغو کسانو تداوی او درملنه هم کیږي چې د سالنګ د اوږدې او خطرناکې لارې په اوږدو کې د ترافیکي پیښو له امله زیانمن کیږي. د خنجان ولسوال لطف الله عاطفي وایي خلک د دغه روغتون په جوړېدو سره خوشاله دي، ځکه چې په لومړي ځل به د خنجان، خوست، فیرنګ، دیسلا، پولیسار او نورو لرې پرتو غرایزو سیمو خلکو ته صحي اسانتیا برابر شي. نوموړي وویل چې دغه روغتون د بغلان ولایت د ځوانانو لخوا دوی ته پیشنهاد شوی و چې سکالې د جوړېدو کارونه پیل شول.
اکثرا مریضو او حادثات ترافیکی می باشد. اگر در این مسیر یک شفاخانه 30 بستر یا 20 بستر ایجاد میشه، تمام ولسوالیایی که د جواری
په خنجان کې یک روغتون جوړیږي، ټوله هغه ولسوالۍ چې د خنجان شاوخوا پرتې دي، خلک به له دغه صحی مرکز څخه ګټه واخلي او د نهو ولایتونو خلک چې له دغه ولسوالۍ تیریږي د ترافیکی پیښو قربانیانو سره به مرسته شوی وي. هغه زیاتوي دغه دولتي ځمکه چې اوس پرې روغتون جوړیږي، ځینو کسانو غوښتل چې غصبی کړي، نو د دغه پروژې په تطبیق سره د یو بل غیر قانوني کار مخه هم ونیول شوه. د بغلان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محب الله محب وایي چې دغه روغتون به هر ډول صحي اسانتیا ولري او د هډوکو د پیوند برخه به تر ټولو مجهزه برخه وي.
ای شفاخانه یک شفاخانه خیلی مجهز، تمام مشکلات اهالی خنجان، دوشی و ولسوالیایی که هم جواره،
دا یو مجهز روغتون دی. د خنجان د شاوخوا ولسوالیو د اوسیدونکو او د هغو مسافرو صحي ستونزې به پکې حل کیږي چې په دغه لار کې د ترافیکی پیښو قرباني کیږي. نوموړی زیاتوي چې دغه روغتون به نسایي ولادي، داخله، جراحي او تراماتولوژي برخې ولري او د سیمې د خلکو هر ډول صحي ستونزې به ورسره حل شي. په خنجان کې شل بستریز روغتون د عامې روغتیا د وزارت لخوا د 46 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي چې په شاوخوا ولسوالیو کې به لومړنی مجهز صحي مرکز وي. د بغلان د اقتصاد رئیس عبدالواحد وایي چې دوی به په نږدې وخت کې په خنجان ولسوالۍ کې د بیا رغونې نورې پروژې هم عملي کړي.
ولسوالی خنجان برنامه های متعدد دیگر هم داریم. ولسوالی خنجان به خاطر که از پروژه های انکشافی محروم بودند،
موږ د خنجان ولسوالی لپاره نورې پروژه هم لرو. دغه ولسوالی په تیرو کلونو کې له پراختیایي پروژو پاتې شوی و. موږ هڅه وکړه چې اوس په دغه ولسوالی کې د خلکو د ګټې لپاره یو شمېر پروژه په پام کې ونیسو. د سالنګ لارې د شمالي نه ولایتونو تیریدونکو مسافر وای چې د لارو له خرابوالي پرته په دغه لوی لار چې مسافر پرې له کابل څخه بدخشان ته 14 ساعته، مزار ته 10 ساعته، قندوز ته 8 ساعته او فاریاب ته 15 ساعته مزل کوي، په لارو کې صحی مرکزونه او د ژوند د نورو ضرورتونو د رفع کولو په خاطر اسانتیاوي نشته. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټ کې، د یک شنبه په شپه د عراق او ایران په سرحدي سیمو کې د یو جن کې زلزلې له امله چې قوت یې 3.3 ښودل شو، له 300 زیات کسان وژل شوي دي. د ایران دولتي مطبوعاتو نن رپورټ ورکړ چې په زلزله کې د کرمانشاه د ولایت د سرپل زحاب سرحدي کارګوټې چې د زاګروس د غرونو په لمنه کې پروت دی زیات خراب شوی دی. چارواکو ویل زلزله په داسې حال کې وشوه چې خلک بېده کېدل او مابادي ټکانونو خلک را بیدار کړل. په داسې حال کې چې د روسیې او ترکیې ترمنځ په اړیکو کې درزونه لیدل شوي، د دواړو هیوادونو جمهور رئیسان رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین یې د رغولو په خاطر او د خپلو اختلافاتو د رفع کولو لپاره نن د دوشنبه په ورځ د روسیې د تورې بحیرې په تفریحي ښار سوچ کې غونډه کوي. په انقره کې د 21مې پېړۍ د موسسې غړي هلډون سلمار ترک امریکا غږ ته ویل چې د ظاهري خندا او لاسونو ورکولو باوجود د دواړو ترمنځ بدګماني موجود ده او یو په بل باور نه لري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په روان هفته کې د آسیا پاسفیک هیوادونو ته د خپل سفر په ارتباط د مهمې بیانیې د خپرولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې ټرمپ د آسیایي مشرانو سره په خبرو بوختو د امریکا د سمندري قواو الوتکوونکو درې جنګي کښتیو په لویدیځ پاسفیک کې د جاپان او جنوبي کوریا د سمندري قواو سره محاربوي تمرینات سرته رسول. د لبنان مستعفی صدر اعظم سعد حریری ډاډ ورکړی چې ژر به خپل هیواد ته د سعودي عربستان نه راستون شي. حریری چې د نومبر په 4مې په ریاست کې استعفا ورکړه، فکر کېده چې د سعودي مشرانو استعفا کولو ته مجبور کړی و. په یمن کې د سعودي په مشرۍ د عربو ائتلاف وایي چې ځینې هوایي میدانونه او بندرونه چې څو ورځې مخکې تړلي وو، د بشري مرستو د رسولو په منظور بېرته خلاص کړي دي. سعودي عربستان او انډیوالانو یوه هفته مخکې د حوثیانو لخوا په ریاض باندې د توغندي د ناکامې حملې وروسته د یمن ځمکنۍ، هوایي او سمندري لارې وتړلې. د جنوبي کوریا پوځ وایي چې د شمالي کوریا یو عسکر هغه وخت ولګېده او زخمي شو چې خپل ملګرو پرې ډزې وکړې. هغه غوښتل چې جنوبي کوریا ته واوړي. په تیرو څو کلونو کې په زرګونو کسان له شمالي کوریا نه جنوبي کوریا ته راتښتېدلي دي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسېده. سو شیبو کې د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې د آشنا رادیو خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.